ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನೋರಿದುನ್ಕು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹಿವ್ರಸ್ ದ್ವಸರಾಶ್ಪಾಡ ಸಮಕಾಲ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ಯಾರ್ಲ ಸಮಾನಿ ಟದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇ ದೇ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಕ್ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಪಿಂಚ್ನಿಮಿ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಅತ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖರವನ ಕೆ ದರ್ತಾಜ ಸಮೀನಾ ಎಹ್ಸನ್
ಔಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾನ್
ہر کلے وایو گرانو ریدن کو پدیخ پرونه کی بات تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول خو شهید خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګری پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او تونلار ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژل دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نورو تونلارو ډلو پر ضد عملیاتو نه ډډه کوي او ناشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کړی.
تش پنجاب نه ده نور زینو کې مونږ ورو پښتونخوا کې د شهادت کلاو پیسي او چندا جمع کوي نو دا فساد به تر کله پورې رواني مونږ نشو ویلې چې دای سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن
فاټا سیاسي اتحاد د رواج قانون د وړاندیز پر ضد اتلسم دسمبر باندې ټوله قبایلی سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي د نوې وړاندیزونو په ځای د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي.
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو وس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او تونلارې لشکرې جنګوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلي دي. د یادې ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د مشکوکه ترهګرو په صوبه کې پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو پلان درلود. د پنجاب په حکومت دانی وکی کې چې دغلته میش لشکر طیبه او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. له بل خوا په پارلمان کې د نواز شریف په حکومت باندې دانی وکی کېږي چې د ترهګرۍ پر ضد حکومتي پلان یې یوازې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې عملي کېږي.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد فاټا پولیټیکل الاینس په پیښور کې د یوې غونډې په موقع په قبایلی سیمو کې د 13 دسمبر نه د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي د نوي وړاندیزونو په ځای دی په قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د غونډې په موقع دغه ائتلاف د جی یو آی ایف یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله هم د خپل اتحاد نه د جدا کولو اعلان کړی. دوی وایي د جی یو آی ایف ډله په فاټا کې په اصلاحاتو راوستو د ریفرندم خبره کوي. فاټا پولیټیکل الاینس په 13 دسمبر باندې په ټوله قبایلی سیمه کې احتجاج په داسې وخت کوي چې هم په دغه ورځ د جی یو آی ایف لخوا قبایلی کنونشن راغوښتی شوی. په الاینس کې دغه تقسیم په داسې وخت راغلی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق له پرمختګ په پارلمان کې مهمه مرحلې ته رسیدلې. یاد دی فاټا کې اصلاحاتو دپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړی کمیټې ډیره موده مخکې خپل سفارشات تیار کړي دي او نن سبا د قبایلی سیمو د پاره په رواج اکټ خبري رواني دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي دواړو خواو ته کاروباریانو تجارت ودرولې دي. دوی وایي د پیښور نه تورخم پورې په لار کې خاصدار دوی نه غیر قانوني ټیکسونه او اضافي پیسې اخلي. ترانسپورټرانو غوښتنه کړې تر څو چې دغه ټول ټیکسونه ختم کړی شوي نه دوی به خپل احتجاج جاري ساتي. ابراهیم شینواري نه په لړ تفصیل اورو.
د تورخم په پوله د عیني شاهدونو په وینا د سلګونو په شمیره کې پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نن سهار خپل ګاډي د پوله دواړو غاړو ته د احتجاج په توګه ودرول او د دواړو ګاونډي هیوادونو په اعلی چارواکو یې غږ وکړو چې دوی یې ترانسپورټران نور د بې ځایه او اضافي ټیکسونو ورکولو توان نه لري. ترانسپورټرانو د خپل دغې کاربندیز په هکله د کراچۍ نه تر تورخم او تورخم نه تر کابل، مزار شریف او حتی تر هرات ولایت خپلو همکارانو ته خبرې ورکړی چې د خپلو غوښتنو ترسره کېدو د هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر قسمه ترانسپورټي هلو ځلونه ځان ګوښه کړي. د پخوا په پرتله کله چې د اکتوبر په میاشت کې دواړه افغاني او پاکستاني د ترانسپورټرانو اتحادیو د ټکسونو په ضد کاربندیز اعلان کړی و، خو له دې ځل د پاکستاني ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عظیم الله شینواري په وینا دا کاربندیز خپله ډرایورانو او کلینډرانو لخوا اعلان شوی د کومې چې هغوی هم مرسته کوي. متاثره ترانسپورټران ادعا کوي چې پېښور نه تر تورخم پولې او یا تر جلال آباده او وړاندې تر کابله هغوی هر یوې تجارتي پیرې په سر د خپلو شخصي مصرفونو نه علاوه تر 15 کلدارو پورې غیر قانون ټکسونه د دواړو هیوادونو چارواکو له ورکوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي دوی ته له سوریې څخه داسې راپورونه رسیدلي چې حکومت پلوو ځواکونو د الیپو په څلورو بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 2 ملکي وګړي وژلي دي. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو ویاند روپرټ کالوین په جنوا کې ژورنالستانو ته وویل چې دا ډېره ستونزمنه ده چې د دغه راپور په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي. د ده هم وویل چې د دغو وژنو د ځای او وخت په اړه هم کره معلومات نشته، خو هیله څرګنده کړه چې دا راپورونه ناسم وي. د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د سترې کمپنۍ اکسان موبل مشر پاتې شوی، د روسیې له ولسمشر سره ملګری دی او 40 کاله یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی دی. ټرمپ وویل د ټیلرسن کاري تجربه د یوې نړیوالې کمپنۍ په پرمخ بیولو کې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښت لري. زموږ همکار رحمان بوریندی نور حال درکوي.
د ریکس ټیلرسن د ممکنه نامزدګۍ په اړه خبرونه تیر هفته ډونالډ ټرمپ سره د هغه د دویم ملاقات وروسته راڅرګند شول، او د ډونالډ ټرمپ معاونینو وویل د خارجه وزارت لپاره هغه یو قوي امیدوار دی. او ناقدینو پرې سمدستي ټکونه پیل کړل او وی ویل هغه د سیاست هیڅ تجربه نه لري، خو داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ په هغه کې نورې خوبۍ ویني. ټرمپ وایي د تر ټولو لویه خوبي دا ده چې هغه د نړیوالې کچې کردارونه ډېر ښه پیژني او په روس کې یې لوی لوی لوزنامې کړي دي. هم د دې معاهدو په سبب د روس صدر ولادیمیر پوتین د کال 2014 د آرډر آف فرینډشپ نومې اعزاز هغه ته ورکړی دی. ریکس ټیلرسن وایي هغه د کال 1999 راهسې پوتین پیژني او هغه سره یې ډېر نږدې اړیکې دي. ټیلرسن پروس کې د امریکې د بندیزونو مخالف وو. هم د دې پابندیو د لاسه هغه په دې مجبور شوی وو چې روس سره ځنې منافع بخش معاهدې ختم کړي، روس سره د هغه تعلقات په سنټ کې د هغه د منځوري لار نیول شي.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ ویلي ډیر زر به د خپلې کابینې د انتخاب او کاروبار په حق لا میډیا خبري. ټرمپ وایي خپل کاروبار به خپلو زامنو ته حواله کوي. د دغه خبرې اعلان هغه 13 ناوخته په ټویټر کړی. ټرمپ ویلی د 6 جنوري نه مخکې به هغه خپل کاروبار د خپلو زامنو ډان او اریک ته حواله کړي، او دای هم زیاته کړي چې د خپل صدارت په موده کې به هیڅ قسمه نوي معاهده نه کوي. ډونالډ ټرمپ په 6 جنوري د امریکا د نوي صدر په حیثیت د صدارت د څوکۍ حلف پورته کوي.
هغو دوو یزیدی میرمنو د اروپا د پارلمان لخوا د بیان او فکر د ازادۍ په برخه کې د سخروف جایزه ومنله. څوک چې په 2014 میلادي کال کې د داعش لخوا تختول شوی وي او بیا د جنسي غلامانو په توګه ساتل شوی وي، نادیا مراد او لامیا عاجی بشار ته دغه جایزه د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوې وه، خو نن ورته د فرانسې په سټراسبورګ کې د یو مراسمو په ترڅ کې ورکړل شوه. دغه دوه میرمنې د هغو 2000 یزیدۍ میرمنو او جنو له ډلې څخه دي چې لومړی تختول شوې وي او بیا د داعش د واک لاندې د جنسي غلامانو په توګه پلورل شوې وي.
په رومانیا کې سوشل ډیموکراتیک پارټۍ د ملک پارلماني انتخابات ګټلې دي. دغه پارټۍ په دواړو ایوانونو کې 46% ووټونه اغستي. د الیکشن سرکاري نتایج ښایي چې نېشنل لیبرل پارټۍ د 40% ووټونو سره په پارلمان کې دویمه غټه پارټۍ جوړه شوې. د پارلمان مکمل ترتیب به روانه هفته په اخر کې اعلان شي. دغه الیکشن د اتوار په ورځ شوی وو. د رومانیا پخوانی وزیر اعظم ویکتور پونټا تیر کال په اکتوبر کې په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو د پیښې نه پس څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. په دغه پیښه کې 46 خلک مړه شوي وو.
مذهب ته د سپکاوی په تور د جاکارتا د عیسوي والی محکمه په داسې حال کې پیل شو چې د انډونیزیا د عیسویانو قهر او غوسه ډیره شوې ده. تیرونی یوې سخت دریځه مسلمان ډلې د جاوا په لودیس کې د عیسویانو مذهبي مراسم په ټپه درولي و چې له امله یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا خپره شوه. اخوا په ختیز نوسا ټینګارا کې یوې قهرجنې عیسوي ډلې له پولیسو غوښتې و چې هغه نه مسلمانان دې ونیسي چې د دوی په سیمه کې مذهبي تقریرونه کول. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ دغه تاوتریخوالی له یوې خوا او له بلې خوا د جاکارتا د والی محاکمه کیدل ځکه روان دي چې په ده باندې تور لګېدلی چې د اسلام سپکاوی کړی.
او د ګل پورس د انټونیو ګوټیرس د ملګری ملتونو د پاره د نهم سرمنشي یا سیکرټری جنرال په حیثیت حلف پورته کړی. د وو شپیتو کالو انټونیو ګوټیرس د پرتګال نه دی او د ملګری ملتونو د کډوالو څانګې مشر هم 2015 نه 2015 پورې پاتې شوی. د څوکۍ حلف پورته کولو پس ګوټیرس ویلي ملګری ملتونو ته پکار ده چې یوه مؤثره اداره چې زیاته توجه د خلکو د خیر ښېګړې په کارونو وي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواکی است او سم راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپوره سیمه کې د تحریک طالبان او توندلارې ډلې لشکرې جنګوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلي دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکرې طیبه او نورو توندلارو ډلو پر ضد عملیاتو نه ډډه کوي او ناشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کیږي. پیر ولای چا پرې بشپړ راپور استولی.
د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ایالت په شیخوپور علاقه کې د لاقانونه ګرځولې شوې ټي ټي پي او لشکر جنگوي نومې ډلې سره تړاو لرونکي څلور ترهګرو د وژنې دعوا کړې ده. ملکی مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ویان د خولې وایي چې تېره شپه دوی په یو خفیه اطلاع باندې د شیخوپور علاقه کې د تیلو په یو ډیپو باندې چاپو والا. چرته چې د اتو دهشتګردو د پاتې کېدلو اطلاع وه چا چې په حساس ځایونو باندې د حملو منصوبه بندۍ کولې. د سی ټی ډي ویان تر مخه د دوی د چاپی په نتیجه کې دغه ترهګرو په دوی باندې ډزې شروع کړې او بیا د دې وروستو یا د دغه ځای نه تېښته وکړه. خو ده زیاته کړې ده چې د ترهګرو د ډزو په نتیجه کې د دوی خپل څلور ملګري مړه شوي دي چې تړاو یې د تحریک طالبان پاکستان او د شیعه مخالف تندره وډلې لشکر جنګوي سره دی. او دا چې د دغې مړو نه علاوه سی ټی ډي چارواکو ته د پیښې د ځای نه بارودي مواد وصله هم ترلاسه شوې ده. دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکزی حکومت او د فوج نوې ټاکلې شوې مشر قمر جاوید باجوه د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د کامیابو او د دې مخ پر وړاندې بوتلو پخلی کوي. خو مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې تګلارې د لاندې د خپل پردي نه کار اخلي او دا چې په پنجاب کې لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو باندې لاس نه اچولې کیږي. تیر ورځ پیښور فوزي هډ کوارټر دورې په وخت د فوج سر لښکر ویلو چې د ترهګرو د دوی د سهولتکارانو ترمنځ تړاو به ارومرو ختمولی شي. خو د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه دغه حکومتي دعوې ردوي او د مخالفه پیپلز پارټۍ پنجاب ایالت مشر قمر زمان کایره تور لګولی دی چې حکومت پنجاب کې لا قانونه ګرځولې شوې ډلو په ښکاره فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. او د قمر زمان کایره په وینا پنجاب حکومت ملي تګلاره عملي کولو کې ناکامه شوې دی. حکومت مخالف پختون کام پرسته ګوند عوامي نشتل پارټي هم دغه الزام تکراروي او د ګوند مرکزی لیډر بشرا ګوهر وایي چې لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې اسلام آباد او د ملک په لویو ښارونو کې نه یوازې جلسې کوي بلکې افغانستان کې د جنګېدو لپاره خلک هم برتي کوي، کوم چې د بشرا ګوهر په وینا د دغې ملي تګلارې ښکاره سرغړونه ده. او دا مطالبه کوي چې حکومت ته د سیاسي ګوندونو په مشاورت سره د ترهګرۍ خلاف بله یوه نوې تګلاره اعلان کړي.
زما په خیال نشوي اکشن پلان خو ختم دی، آیا باندې خوړو چې کمیټمنټ نشته د دې حکومت، او زما په خیال نورو سیاسي پارټیانو له هم پکار دي چې حکومت نه دا سوال وکړي او په کلکه وکړي چې ولې تر پنجابه دکسې تش پنجاب نه دی، نور ځایونو کې مونږ ګورو پښتونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي او افغان جهاد په نوم باندې کوي. نو دا فساد به تر کله پورې رواني چې سو پوره د ګډ او بیډ ترمنزا هغه دغه چې کوم دی ډیسټینکشن ا ختم شوی ني نو ترای پوره مونږ نشو ویلې چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن
بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز گوند دا تورونه ردوي او د گوند دریز دي چې حکومت په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف بغیر د ستوپیر نه د کاروایو پالیسی لري او هم دغه پالیسی باندې عمل کولی شي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ترنو اردوونکو لکه څنګه چې مو په راپور کې اوریدل د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او تونلارې ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د ډیوی څیړنکار اسماعیل خان دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. اسماعیل خان صاحب که غږ مې اوري ستړي مشي خبرونې ته په خیر راغلی. اسماعیل خان صاحب د پاکستان د پارلمان غړي وای پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نور تونلارو ډلو پر ضد عملیاتونه ډډه کوي او نېشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې عملي کیږي، په دې اړه څه فکر کوي؟
دا په دې باندې موضوع باندې ډېر پخوا راځي باس روان دی او د فوج داړه خبره هم دا خبره کې ده چې دلته کې د فوج ته هم یا رینجرز ته هم څنګه چې په سند کې ورته واک ملو دی دلته کې د هم فوج ته رینجرز ته واک او اختیار ملو شي چې په پنجاب کې هم عملیاتو کې، ځکه چې دې د وړاندې تاسو په یادو کې دلته کې یو چوټو جنګ په نوم باندې یو یو ډله وه هغې بلته کې کاروایانې کولې، نو هغه هم د پولیس دغه وس پرې نه ور رسېدو نو بیا فوج ورغلې وه، چوټو جنګ یې ته را نیولي وه او حکومت ته حواله کړو. دا پخوا نه دا موضوع روانه ده، اوس د میاشت څو میاشتې وړاندې که ستاسو په یادو کې د په دې باره کې خبرونه هم راغلي چې د پنجاب حکومت او د فوج ترمنځ د په دې باندې اختلاف دی چې آیا په پنجاب کې دې څومره عملیات دي ترهګرۍ خلاف یا دهشتګردۍ خلاف، هغه به د پنجاب حکومت په خپله کې که رینجرز او فوج به کوي. نو دې باندې ډېر ډېر مدې نه په دې باندې دا خبره روانه ده او د سنگ داړه هم دا خبره کیږي چې په پنجاب کې وضع زیاته خرابه ده، خو پنجاب کې وفاقي حکومت او پنجاب ګډه باندې دواړه فوج ته او رینجرز دې دغت نه ورګي چې هلته کې کاروایا نه کوي.
مننه اسماعیل خان صاحب، نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه په پنجاب کې پڅا یا سلو روانه ده، بلکې داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر وسلوالو ډلو ته حتی په انتخاباتو کې په ټاکنو کې اجازه ورکړل شوې ده او دوی خپل استازي ولاړ دي او خلکو نه رای راټولې، په دې اړه معلومات سري؟
دا چې د پجنګ کې کوم رسوروزه کې ځینې انتخابات شوی پاږې کې د لشکر جنگي مشر داوزي ودرېدلو په انتخاباتو کې هغه ګټلې و او دا نېشنل اکشن پلان کې دا د هغو چې هر هغه کس چې د نفرت نه ډک تقریرونه کړي دي یا دغه ویډیوګانې موجود دي یا د دغه د تقریرونو په وجه باندې مذهبي منافرت پیدا کیږي، فرقیز نفرتونه پیدا کیږي، دغه باندې بندیز دی. خو بیا هم دا کس ته دغه ویډیوګانې هم موجود وي، تقریرونه هم موجود وو، هغه ته بیا های کورټ اجازه ورکړه چې هغه د الیکشن وکیل کنه د ملک صاحب پیاتو زه کومه لکه څاک په خپل ځای باندې بیا د لشکر جنگي چې کوم مشر وو د جنگوي سره اوسه په خپل ځای باندې باندې د لوړ وای له شنو غټم دا غي باندې هم ډیر ځات تنقیدو خپل په سن چې دا څنګه دغه د نېشنل اکشن پلان د لاندې یو ځکه په اوسې باندې باندې په بل ځای کې ورته اجازه ورکول کیږي.
او ډیر مننه، ډیر مننه اسماعیل خان صاحب، کور مو ودا.
ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکران اوریدونکو بوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې د گوادر بندر د حفاظت او د گوادر بندر سره تړلی د پروجیکټونو یا د منصوبو د تحفظ لپاره نن د نهې په ورځ د پاکستان د بحریه یو خصوصي ټاسک فورس تیار کړی شوی دی. د دې ټاسک فورس په حواله سره او دا به څه قسمه کارونه کوي، حفاظتي ګامونه به پوره کوي، په دې اړه تفصیل راکړي د ډی ریډیو خبریال حمید سمسور.
د پاکستان د سمندري ځواک له لوري وویل سو چې د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د سمندري لاري د ژغورنې لپاره ځانګړې ډله معنا ټاسک فورس اته اتیا پرانستل سو. و دغه ځانګړي ځواک ته په قانوني بڼه باندې د خوندي ساتلو مسولیت ور وسپارل شو. د پاکستان د سمندر ځواک د گوادر د ژور اوبو بندر او له دې سره اړه لرونکي د مربوط لارو د پخوانیو او د اوسني وخت د تقاضو سره سم د هر ډول خطر د پام نیولو لپاره د ټاسک فورس اتاتیا دغه پلان له وړاندې لا ترتیب شوی چې اوس یې عملي بڼه خپل کړله. په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د سمندري ځواک مشر ایډمیرل زکاولا، د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری ګډون درلود. وزیر اعظم نواز شریف هم راتلی، خو د خراب موسم له سبب ځخه د پدی کې ګډون نه کوي. د پاکستان د سمندري ځواک یو عالی رتبه مامور وویل چې دغه ټاسک فورس اتاتیا د بیری جازونو، د تیز بریدونو، د هوایی او د بی پایلټه څار په نوي مشینانو باندې سمبال دی، او دغه ډول میرینز یعنی لوی بیړۍ به د سمندر او د گوادر په شاوخوا کې ګمارل کېږي. د پاکستان حکومت ویي چې د اقتصادي رادارۍ ځکنۍ لارې له وړاندې د ځانګړي ځواک له لوري خوندي کړي دي. اوس د سیپک د پروژې مرکزي ښار گوادر محفوظه کول غواړي. د تاریخ په اوږدو کې پاکستانی چارواکي تشویش لري چې و پاکستان ته د هند له لوري د سمندري حدودو ژغورنه د دوی لپاره لوی چیلنج دی، خو گوادر ته د چین راتګ او د اقتصادي رادارۍ لوی لار پیل کېدو بیا دغه تشویش نور ژور او د ژغورنې چاپېریال نور هم کړکېچن کړي. هند حکومت بیا دریز لري چې چین دلته د گوادر د بندر په پلمه باندې د عرب په سمندر کې لومړی د نوک او بیا د سوک ځای غواړي. دا تشویش هم موجودیت لري چې په سمندري ټرافیک کې به تراګري، د مخادره موادو کاچاک، په لاقانونه ډول باندې بشري کاچاک، د غیر قانوني وسلو وړل او راوړل به هم سیوا شي. چین حکومت په تکرار باندې له پاکستان څخه د سیپک د تحفظ لپاره د نورو ګامونو اخستلو غوښتنه هم کوي. د پاکستان بیریه د گوادر لپاره سایلی امنیتي ځواک، هاربر ډیفنس فورس او د چین د وګړو د تحفظ لپاره پروټکشن فورس بټالن هم ګمارلی دی. د گوادر نوی کارګو بندر د پاکستان په سویل ویدیس کې د نړۍ د درو مهمو د سوداګریو د مرکز د ارزښت په سبب چې په تیلو باندې ماموره منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او د سولی آسیا پر څنډه باندې پروت بندر دی. پاکستان او چین د دې بندر د فعال کېدو لپاره د 640 اربو ډالرو په لګښت باندې دغه پروژه پیل کړې ده، خو د پاکستان حکومت لپاره په دغه سیمه کې بلوڅ لغوه شوي وسلوال سازمانونه د حکومت لپاره چیلنج ګرځېدلی دی. حکومت پری ټریډ زون پر 923 هکټره باندې پروت له گوادر څخه د آزادې سوداګرۍ تمه کوي. چین او پاکستان دواړه د خپلو پرمختیا لپاره اقتصادي انجن ګڼي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کرانو ریډونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبرونې کولای شئ چې په د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم واوري او وی نه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او نن د شپې لسونه 11 بجو پورې د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه هم لیدل او اوریدل مه هیروئ. تاسو کولی شئ دغه خبرونه بیا هم د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې بیا وګورئ کچرته درنه پاتې شي. د دې نه علاوه تاسو ډیو ریډیو په فیسبوک باندې هم لایک کولی شئ. د فیسبوک پاڼه دا وی او ای ډیوا. په ټویټر باندې هم ډیو ریډیو فالو کولای شئ. د ټویټر آی ډی دا ایٹ وی او ای ډیوا. په خبرونه کې اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو د قبایلی سیمو په حواله سره. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد یا فاټا پولیټیکل الائنس نن په پیښور کې یو غونډه کړې ده، او په غونډه کې دوی په قبایلی سیمو کې د 13 دسمبر نه د احتجاجونو اعلان کړی دی. د اطلاف مشر نثار محمد خان د غونډې په موقع ویلی دی چې په فاټا کې د نوي وړاندیزونو په ځای د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د دې نه علاوه دوی په غونډه کې نور څه ویلي دي. په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په حواله سره څه دریځ خپل کړی دی، دغه ټول تفصیلات به تاسو ته درکوي حمید الله په دغه رپورټ کې.
د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په 13 دسمبر په تمام قبایلی سیمو کې د احتجاج د غږ په داسې مهال ورکړل شوی دی چې هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند په پیښور کې د قبایلی سیمې لپاره یو غټه جلسه تابعه کړې ده. خو په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو وویل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم غوښتنه د قبایلی سیمې د اولس په حق کې نه ده، او د اتحادي مشر نثار محمد خان راغونډ شو مشرانو او سیاسي کارکوونکو ته وویل د اتحادی پخوانی صدر درنور اپریدی ویل چې دا وخت اصلاحاتو په لار کې خندان اچول کامی جرم دی، او باید چې اختیارمند قوتونه د دې د مخنیوي لپاره خپل اثر وکاروي. د سیاسی اتحادی راغون شو کا کون اویل دا وخت د ریواج ایک په هغله تفصيلات نه دی ورکړی شوی، او دوی اندېهمن دي چې ریواج ایک د اوسنی قانون په نسبت بدلون لري او کنه د اوسنی قانون یو شکل دی. دوی ویل د ټول اولنې قدم په کار واچي د پښتونخوا او قبایلی سیمې شریکولو، او بیا ورپسې سرشمیرنه او نورې چارې دي. خو په اصلاحاتو کې وړاندې شوی چې د پښتونخوا او قبایلو شریکول به برادن ګل سکالو کې وار په وار کول شي. د اصلاحاتو د وړاندیزونو رپورټ دا وخت په سنت کې د بحث وروسته به د منظورې د پاره کابینه ته لیږل شي. خو د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علما اسلام او د سویلی پښتونخوا د کمپرستګون پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه په دغه مسله په قبایلو کې د ریپرندم غوښتنې ته د قبایلی سیمې اولس قهرجن غبرګون خودلې دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دی ور ریډیو د خبری خبرونه ته تاسو غوږی نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نامنګ سره اوسئ. تاسو ته به د خبرونه په بل برخه کې هم په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، او تاسو به رپورټ ولند لاول اوریدای شئ د امریکا د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې کم د خپل کابینه انتخاب کړی دی د هغې په حوالے سره رپورټ د دینه علاوه د پاکستان افغانستان ترمنځ تاجرانو چې کم احتجاج کړی دی د اضافي ټیکسونو مالیه پر سر باندې د په دې حوالے سره به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو د دې سره سره به بلوچستان ته هم تاسو بوزو او نور هم یو شمېر رپورټونه د سند تاسو معاهدې په حوالے سره خصوصا موږ سره په بله برخه کې شامل دي موږ سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او توندلارې ډلې لشکرې جنګوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکرې طیبه او نورو توندلارو ډلو پر ضد عملیاتو نه ډډه کوي او ناشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کړی.
تش پنجاب نه دی نور ځایونو کې موږ ګورو پښتونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي نو دا فساد به تر کله پورې روان وي موږ نشو ویلی چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن
پاټا سیاسي اتحاد د رواج قانون د وړاندیز پر ضد 13 دسمبر باندې ټوله قبایلی سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړي د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي د نوي وړاندیزونو پر ضد فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي
کدی په موږ ریواج د نافیسکی او پر شکر ورو ده نو دا شکر وغره دي زموږ سیاسي اتحاد او زموږ پارټي دا تاریخ مزاحمت
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او توندلارې ډلې لشکرې جنګوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي د یادې ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د مشکوکه ترهګرو په صوبه کې پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو پلان درلود د پنجاب په حکومت د نیوکې کېږي چې دغلته میش لشکرې طیبه او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي له بلې خوا په پارلمان کې د نواز شریف په حکومت باندې د نیوکې کېږي چې د ترهګرۍ پر ضد حکومتي پلان یې یوازې په بلوچستان خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې عملي کېږي
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد فاټا پولیټیکل الاینس په پیښور کې نن د یوې غونډې په موقع د 13 دسمبر نه قبایلی سیمو کې د احتجاجونو اعلان کړی د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي فاټا کې د اصلاحاتو په نوم د نوي وړاندیزونو په ځای د قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي غونډه کې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله هم د الاینس نه د جدا کولو اعلان وشو د دوی دریز دی چې د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم خبره کوي فاټا پولیټیکل الاینس په 13 دسمبر په هغه ورځ احتجاج کوي چې جی یو آی ایف هم په دغه ورځ قبایلی کنونشن راغوخته یاد دی فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړی کمیټې ډیره موده مخکې خپل سفارشات پارلمان ته وړاندې کړي وو او نن سبا د فاټا د مستقبل او رواج اکټ په حق لا خبرې ترې مهمه مرحله ته رسیدلې
ملګری ملتونه وایي دوی ته له سوریې څخه داسې راپورونه رسېدلی چې حکومت پلو ځواکونو د الیپو په څلورو بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه 2 اتیا ملکي وګړي وژلي دي په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو ویاند روپرټ کالوین په جنوا کې ژورنالیستانو ته وویل چې دا ډېره ستونزمنه ده چې د دغه راپور په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي دا هم وویل چې د دغو وژنو د ځای او وخت په اړه هم کره معلومات نشته خو هیله څرګنده کړه چې دا راپورونه ناسم وي
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ ویلی ډیر سر به د خپلې کابینې د انتخاب او کاروبار په حق لا میډیا خبري ترامپ وایي خپل کاروبار به خپلو زامنو ته حواله کوي د دغه خبرې اعلان هغه تیر ورځ ناوخته په ټویټر کړی ترامپ ویلی د 6 جنوري نه مخکې به هغه خپل کاروبار د خپلو زامنو ډان او اریک ته حواله کړي او وایي او دای هم زیاته کړه چې د خپل صدارت په موده کې به هیڅ قسمه نوې معاهده نه کوي
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ترامپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د ستري کمپنۍ اکسان موبل مشر پاتې شوی د روسیې له ولسمشر سره ملګری دی او یو څلوېښت کاله یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی دی. ترامپ وویل د ټیلرسن کاري تجربه د یوې نړیوالې کمپنۍ پر پرمخ بیولو کې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښت لري.
د ګل پورس انټونیو ګوټیرس د ملګری ملتونو د پاره د نهم سرمنشي یا سیکرټری جنرال په حیثیت حلف پورته کړی. د وو شپیتو کالو انټونیو ګوټیرس د پرتګال نه دی او د ملګری ملتونو د کډوالو د څانګې مشر هم د 2015 نه 15 پورې پاتې شوی. د څوکۍ حلف پورته کولو پس ګوټیرس ویلي ملګری ملتونو ته پکار ده چې یو موثره ادارې چې زیاته توجه د خلکو د خیر ښېګڼې په کارونو وي.
هغو دوو یزیدی میرمنو د اروپا د پارلمان لخوا د بیان او فکر د ازادۍ په برخه کې د سخروف جایزه ومنله. څوک چې په 2014 میلادي کال کې د داعش لخوا تختول شوی وي او بیا د جنسي غلامانو په توګه ساتل شوی وي. نادیا مراد او لامیا عجیب بشر ته دغه جایزه د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوې وه، خو نن ورته د فرانسې په سټراسبورګ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شوه. دغه دوه میرمنې د هغو 2000 یزیدی میرمنو او جنو له ډلې څخه دي چې لومړی تختول شوی وي او بیا د داعش د واک لاندې د جنسي غلامانو په توګه پلورل شوی وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګران اوریدونکو د امریکا د کانګرس د دوانو ایوانونو استخباراتي کمیټو د ګل پورز په دغه تورونو تفتیش شروع کړی دی چې ګینه روس د امریکا صدارتي انتخاباتو کې مداخلت کړی او دغه امکانات زیات کړی دي د خپل مداخلت د لارې چې نوې منتخب صدر ډونلډ ترامپ دی دغه انتخابات وګټي. په دې اړه تفصیل ورو وایس اف امریکا پر رپورت کې شعیب زادنه.
په امریکا کې د کانګرس دوه ایوانونو کې استخباراتي کمیټیانو د ګول پورز د هغه تورونو پلټنې پیل کړي په کومو کې چې ویل شوی د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا مداخلت شوی. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن مشر میچ مکنل او په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن سپیکر پال راین د ګول پورز په خپلو بیانونو کې ویلي چې تیره میاشت په شوي انتخاباتو کې د روس لخوا شوي هیکنګ د تورونو د پلټنو حمایت کوي. د دغه دواړو مشرانو د اعلان وروسته اوس امکان دی په کانګرس کې اکثریت لرونکي ریپبلیکن ګوند مشرانو او نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ترامپ ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شي. نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ترامپ د وړاندې نه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا لګول شوی دغه اندېښنې رد کړې دي. نن په کانګرس کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت سینیټر میچ مکنل ویلي چې هغه ګڼي د امریکا د سینیټ کمیټیانې د دغو تورونو پلټنې کولی شي او د دغې لپاره د نورو کمیټیو جوړولو ضرورت نشته. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز تر مخه د امریکا سینیټ او ایوان نمایندگان د استخباراتو کمیټې د دغه تورونو پلټنې سرته رسولی شي کمې چې د میاشتو پورې غځېدی شي. نن د خبریالانو بیا بیا د ډونلډ ترامپ لخوا په سی آی ای د نیوکو د پښتنو په اړه سینیټر میچ مکنل په دغې څه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای او د پلټنو نورو ادارو دا اندېښنې څرګند کړي چې په انتخاباتو کې هیکرز یا په انټرنیټ غلا کوونکو ګډوډې کړی دی چې مقصد یې د ډیموکریټ ګوند هیلری کلینټن په مقابله کې ډونلډ ترامپ ته ګټې رسول وو. اخوا د امریکا ایوان نمائندگان سپیکر پال راین هم د ګول پورس په یو بیان کې د دغه تورونو د پلټنو کولو اعلان کړي. په دغه بیان کې ویل شوی چې د امریکا په انتخابی عمل کې د یو بهرنی هیواد لاسوهنه به په هیڅ شکل کې هم ونه مني او د دغه قسمه تورونو به پوره پوره پلټنی کیږي. وړاندې د دینه د امریکا د سینټ د آرمډ سروسز کمیټې مشر سینیټر جان مکین هم ویلي چې کانګرس دې د دغه تورونو پلټنی وکړي. هم د امریکا د جنوبی کیرولاینا او فلوریدا نه منتخب شوی د ریپبلیکن سینیټرانو په دغه تورونو اندېښنې ښودلې وې. د کانګرس د ډیموکریټ ګوند غړو د انتخاباتو وروسته هم دغه تورونه بیا بیا رامخې ته کړي. تیره اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا د پلټنو ادارو ته د دغه تورونو د پلټنو امر کړی و او ویلي و چې د دغو پلټنو نتیجې د جنوري د 26 نیټې نه مخکې هغه ته وړاندې کړی شي. د جنوري په 26 نیټه به د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ترامپ د صدارت سوګند پورته کوي. د نوی منتخب شوی صدر ډونلډ ترامپ مشیران دغه تورونه ردوي او دوی وایي چې د دغو پلټنو غوښتنه په انتخاباتو کې د ډونلډ ترامپ ګټې نه لانجه جوړول دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنوردن کوله کسنګ چمو خبرونه کوي وردل د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنی چارو د وزارت لپاره نوموله دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د ستري کمپنۍ اکسان موبل مشر پد شوی د روسي د ولسمشر سره ملګری دی او یو څل ویخ کال یې لیا د کمپنۍ سره کار کړی. ټرمپ ویل د ټیلرسن کاري تجربه د وی نړیوالې کمپنۍ په پرمخ بیولو کې د بهرنی چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښت لري. نورحال زموږ همکار رحمان بنری درکوي.
د ریکس ټیلرسن د ممکنه نامزدګۍ په اړه خبرونه تیر هفته ډانلډ ټرمپ سره د هغه د دویم ملاقات وروسته راڅرګند شول او د ډانلډ ټرمپ معاونینو وویل د خارجه وزارت لپاره هغه یو قوي امیدوار دی او ناقدینو پرې سمدستي ټکونه پیل کړل او وی ویل هغه د سیاست هیڅ تجربه نه لري. خدا سخکاری چی ڈانلڈ ٹرمپ پا حاغا کی نوری خوبی وینی. ٹرمپ وای دا ترطول لویا خوبی دادا چی حاغا دا نڑی والی کچی که دارونا دیر خواب پی جنی او پا روس کی لوی لوی لوز نامی کردی دی. هم دا دی معاہدو پا سبب دا روس صدر ولادیمیر پیوٹن دا کال 2010 لسم دا آرڈر آف فرنڈشپ نمی اعزاز حاغا تا ور کردی دی. ریکس ٹیلرسن وای هغه د کال 1999 راهسی پوتن پیجنی او هغه سره یې ډیر نږدې اړیکې دي. ټیلرسن پروس کې د امریکای د بندیزونو مخالف وو. هم د دې پابندۍ د لاسه هغه په دې مجبور شوی وو چې روس سره ځنی منافع بخش معاهده ختم کړي. روس سره د هغه تعلقات په سنټ کې د هغه د منځوري لار نیول شي. تیره هفته د دې استخباراتي رپورټونو وروسته چې روس د ډونلډ ټرمپ د کامیابۍ لپاره د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور هم د تاوتریخوالي ښکار شول. د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکې ای بی سی ټلویزیون ګوډ مارننګ امریکا پروګرام کې د ډونلډ ټرمپ مشیر کیلین کانوی د ټیلرسن د نامزدګۍ دفاع
وکړه.
میرمن کیلین وای ټیلرسن ولادیمیر پوتین سره په کوم مقامي شرابخانه کې شراب نه دیسکلی. هغه ورسره کاروباري لیندین کړی دی او امریکا د روس پر رنګ ګڼ شمېر هیوادونو سره ښه تعلقات نه لري. ٹرمپ په انتخاباتو کې دروست د لاسوهنې خبر ردوي او په وار وار یې ویلي دي ماسکو سره په تعلقاتو کې به بهتري راولي. ځینې څېړونکي وایي ټرمپ روس د نظریاتي مسلو نه زیات په کاروباري معاهدو کې دلچسپي لري. بټ کینیډي د ټیکساس ریاست سره تعلق لرونکي سیاسي تجزیه کار دی. دی وایي د ټیلرسن نامزدګي د یو داسې تن نامزدګي ده چې سیاست د سفارتکارۍ او د وایټ هاوس تجربه نه لري او دا یو واضحه پیغام دی. په عین حال کې ځینې ناتایده رپورټونه وایي د نائب خارجه وزارت دپاره ډانلډ ټرمپ جان بولټن نومول غواړي چې پخوانی سفارتکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکې استازی پاتې شوی دی. په مختلفو مسلو هغه د خپل سخت دریځ اختیارولو شهرت لري.
اردوونکو د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته ترانسپورټرانو سره ټکولی چې له دوی څخه یوازې له پېښور څخه جلال آباد پورې 15,000 کلداري اخیستل کېږي. دوی دا هم وایي چې یوازې افغان حکومت ورڅخه 15,000 افغانۍ د خاکې پولي په نامه اخلي. نورحال د ابراهیم شینواري په راپور کې اوري.
د 13 اکتوبر نه پس قریباً د 2 میاشتو آرامۍ او د دغې په نتیجه کې د تورخم د پولې د لیارې ګاونډي هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې توندي راوتلو نه پس نن یو ځل بیا تجارتي اړیکې د تعطل ښکار شوې. د کومې چې علت دواړه د پاکستان او افغانستان له اړخه په ټرانسپورټرانو لګول شوي بېلابېلو ټکسونه ښودلی شي. د تورخم په پوله د عیني شاهدونو په وینا د سلګونو په شمېره کې پاکستاني او افغاني ټرانسپورټرانو نن سهار خپل ګاډي د پولې دواړو غاړو ته د احتجاج په توګه ودرول او د دواړو ګاونډي هیوادونو په اعلی چارواکو یې غږ وکړو چې دوی یې ټرانسپورټران نور د بې ځایه او اضافي ټکسونو ورکولو توان نه لري. ترانسپورټرانو د خپل دغه کاربندیز په حق له د کراچۍ نه تر تورخم او تورخم نه تر کابل، مزار شریف او حتی تر هرات ولایت خپل همکارانو ته خبرې ورکړي چې د خپل غوښتنو تر سره کېدو د هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر قسمه ترانسپورټي هلو ځلونه ځان ګوښه کړي. د پخوا په پرتله کله چې د اکتوبر په میاشت کې دواړه افغاني او پاکستاني د ترانسپورټرانو اتحادیو د ټکسونو په ضد کاربندیز اعلان کړی و، خو له دې ځل د پاکستاني ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عظیم الله شینواري په وینا دا کاربندیز خپل ډرایورانو او کلینډرانو لخوا اعلان شوی، د کومې چې هغوی هم مرسته کوي.
گاڑی والا پپلا ودرے دل جا بار افغانستان حکومت زور پہنچا او چې دی گاڑی وبا دے رو با دے اگر والا تو مخ دے چې گاڑی دل تیش لے بوزا ما ما ته مزدوری نه تا گاڑی نه چلاو ما دا گاڑی انن والا دمرا جس وسینو کې گاڑی والا خپل ور دوی جون نه چلو دا ظلم را تا خاطر ته جون گاڑی روان کو حال کم پټنګو مو په سیر ما داخل یو ستړي جون گیو دواړو یا خبره چې دا ظلم د کم شي او زون کا څه قانوني کې یې هغه باندې وسر روان یو او دا بې ځایه ظلم چې په قدم قدم پاته کې دا ختم شي. بې ځایه ظلم د زون سره هغه شي زون ګاډي پر روان شي زون ته مزوري پاتې کېږي چې زون ګاډو ته پیغه کې 50 روپۍ نه پاتې کېږي او دوی شتر د روان یو دا غوډه تاوان دی نو تاوان دی وجه زون ګاډي مجبورای نه ودرېده.
متاثره ترانسپورټران ادعا کوي چې په خور نه ترخم پولی او یا تر جلال آباد او وړاندې تر کابل هغوی هرې وی تجارتي پیرې په سر د خپل شخصي مصرفونو نه علاوه تر 15 زره کلدارو پورې غیر قانون ټیکسونه د دواړو هیوادونو چارواکو له ورکوي، کوم چې د هغوی دند ډیره متاثره کړي او ګټه هم بیخي ختمه شوي. یاد دی وی چې د اکتوبر په میاشت کې د افغان ګمرک لاړه په ترانسپورټرانو لګول شوي د یو ګاډي په کچه د 15 زره افغانیو خاک پولی په نوم ټیکس په اوله کې د تجارتي توکو مالکانو یا مالوالا او په خپل سر منلی وو، خو فقط دوه یا درې واره دغه ټیکس ورکولو نه پس مالوالاو دغه ټیکسونه د ترانسپورټرانو په ذمه کړل، کوم چې اوس هغوی یو اضافي بوج ګڼي. د ترانسپورټرانو په وینا دا مهال د زرګونو په شمیره کې لوی او واړه تجارتي ګاډي د پاکستان له اړخه وړو سیمنټ او تعمیراتي سامانونه او د افغانستان له اړخه مالوچ، کویلا، چمړه، تازه او وچه میوه د دواړو هیوادونو ترمنځ وړي راوړي، د کومې چې د نن ورځې کاربندیز له وجې دواړو هیوادونو ته رسد یو ځل بیا ماتله شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر بخښنه غواړم، د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې په یوه جوړ شوي سیمینار کې په دې خبره بحث وشو چې حکومت په قبایلي سیمو کې له طبي زیرمو څخه تر دې مهاله کار نه دی اخیستی. په دې اړه د ډیوي خبریالي صادق قاسم شاه دا راپور چمتو کړی.
حکومت پرستو کې د ترهګرۍ ځپلي شوي خلکو د معاش ترقي لپاره په قبایلي علاقو کې د 15 انډستریل اسټیټس یا د کارخانې لګولو اعلان خو کړی دی، خو اوس هم د دوی په معاشي ترقي کې څه قسمه رکاوټونه دي او په قبایلي علاقو کې اوس هم د معاشي ترقي لپاره څه قسمه موقع شته؟ په دې هکله په پېښور یونیورسيټي کې نن د سیل فار فاټا سټډیز او د پېښور یونیورسيټي د انتظام لاندې شوې یو غونډه کې د فاټا معاشي ترقي په هکله بحث وشو. پوهان رحیم الله یوسفزی ویل چې په قبایلي علاقو کې د خلکو قوت هم شته او په ځمکه کې قدرتي ګیس، تیل، تانبا او قیمتي کاڼي لکه سنگ مرمر هم شته، خو د دغلته خلکو معاش کې څه هم بهتري راوستل لپاره پکار ده دغه قدرتی وسایل په کار راوستل شي.
سړک جوړ شوی دی د بنو نه میران شاه غلام خان خوست خلک دا غواړي، هغه مخکې نه تیاری کړی دی، ته بلډینګونه جوړ کړی دي، هلته به کسٹم کېږي تګ راتګ. دا وایي چې سره غلام خان چې کوم آمدن دی، هغه د شمالي وزیرستان نیم په نیم آمدن داغه ناراضي. او تاسو ګوره دا چې کوم دومره کرک او کوهاټ او دلته کې ګیس او تیل دي، همدغه بیلټ دی تل بلاک دا تلے دے مخ کے بیا ایفر بنو تا او بیا شمالی وزیرستان. دین علاوہ کوپر چکم ذخائر دی پدے شمالی وزیرستان کے پدیگان کے شنکے محمد خیل دیگان دو زین دی اگے پاک لوی چ 15 میٹرک ٹن ہلت کوپر دی، اور دا کوپر دا سینڈک دا بلوچستان دے کوپر نہ خدے، اور اگر دو نہ خدے اگے کدو نہ پیسے دی چ اگے فوج پخپل لاس کے اگست، اور ایف ڈبلیو او فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اس چارے مائننگ کرنے دے کڑے یو دے دے پر خاص کمپنی جوڑا کڑے دا کوئلہ ماربل چکم دے محمد ایجنسی والا زیارت سپین ماربل چخلا پسے گرزی، یا لائم سٹون سیمنٹو کارخانے جوڑی دی شی سیاحت پر ڈیرے موقع دی. ہو آیا توجہ حکومت ورکی، وسائل بورکی، امن به قائم شي پالیسی کې بس بدلون راشي کدا ارسه وشنه به کې دي شي.
په دغه بحث کې شریک د قبایلی علاقو سره تعلق لرونکي خبریالانو صفی الله او ابراهیم شینواری وویل چې په قبایلی علاقو کې په کار د یو اصلاحات وشي او زور نظام بدل شي نو اعلی د خلکو په ژوند کې څه بهتري راتلی شي. دوی د امن د کاروباري خلکو لپاره اسانتیاو سره سره د عامو خلکو لپاره د بنیادی سہولتونو ورکولو خبره هم وکړه. خو د یو بل پوهان او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند تر مخه د پاکستان او افغانستان دواړو طرفونو ته په کار د علاقې آباد کړی شي او دغلته اسانتیاوي ورکړی شي چې سرمایه‌کار دغلته سرمایه‌کاری لرا شي.
روډز، الیکټریسټی، ٹیوب ویلز، پرائمری ہیلتھ کیئر، اسکولوں، چلڈرنس پارکس، آئی ٹی پارکس داشی نے پکار دی دوالو طرف.
کفاتا صوبہ خیبر پختونخوا کے شامل شی او کنا پوہان وای قبائلی علاقوں کے خپل دمر قدرتی وسائل شتا چیک حکومت دغلتا صرف امن پر ځای کړی دغلتا بنیادی سہولتونه ور کړی نو دغه خلق بهر تلو په ځای خپل روزګار په خپل کلی کې ګټل شي. خوید کې دې شي دا هر څه وخت واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور. کې سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو چې یو غیر سرکاري تنظیم دی یو سیمینار کړی و. په دې سیمینار کې خبرې اترې کړې وې چې څنګه د اقتصادي موقعو د لارې هغه ښځو د بیا آبادولو کار کېدی شي چې څوک د تشدد ښکار شوي وي. په دغه سیمینار کې د پاکستان، افغانستان او د تاجکستان نه مشرانو او ډلو برخه اخیستې وه. دوی په خپلو خبرو اترو کې ویلي دي چې تر څو پورې ډېر د لاندې کچې نه تبدیلی یا بدلون نه راوستي شوی لکه د جماعتونو او د ټولنو د لارې نو تر هغه پورې په یو ټولنه کې په یو معاشره کې د ښځې سره د خوی د رویې چې کم دي هغه نشي بدلولی کېدی. تفصیل راکوي د دې سیمینار په حوالې سره رابعه پیر.
دغه پروگرام چې د افغان ویمن سکلز ډیولپمنټ سنټر او د سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو په مرسته سوی و، پکې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راغلو ښځو ګډون کړی و. د دغه مباحثې په محل د څېړونکو وینا وه چې د سیمې په ټولو هیوادونو کې ښځې شاوخوا ته یو شان ستونزو ښکار دي. د افغانستان سره ښه راغلې د افغان ښځو د پرمختګ د مرکز کارمند غوټۍ صاحبیان ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
په افغانستان کې مخصوصا په دې ورستنې کالو کې تاوتریخواله یا تشدد د ښځو په مقابل کې ډیر زیات دی. فکر وکړئ چې په دغسې یو دولت یا حکومت کې چې هغې ته دیموکراسي وایي، یعنی د خلکو قدرت، خو په تاسف سره چې ګورو ښځې چې تقریبا د 50% نه زیات په افغانستان نفوس کې هغوی ونډه لري، بیا هم هغه نه کله چې وایو چې دیموکراسي داسې ویلی کېږي چې صرف نارینه و دپاره وي.
په پاکستان کې که څه هم په لوی شمېر قانون منظور کړی سوي دي خو عملي کول یې تر اوسه ډېر ګران دي. همدغه سبب دی چې د بشري حقونو د ادارو تر مخه په لکونو زنانه اوس هم د مختلفو کورنۍ او بهرنۍ تشدد ښکار دي. د هیومن رایټس کمیشن د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال د زر څخه زیات زنانه اوس هم د غیرت په نوم وژل کېږي. په پاکستان کې دغه حالاتو په اړه د سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو ایس ٹی آئی مشر نور مرجان ټی وی ریډیو سر خبره کې وایي
قانون چې کله هم جوړیږي نو هغه انسانان جوړي او انسانان یې هم پلی کوي. نو یو خدا دا چې زیاتر زمونږ په ټولنه کې خلک د قوانینو نه خبره دي، بل دویمه خبره چې پولیس دي یا چې کوم لاین انفورسمنت دي دوی ولې هغه شان قانون شته او دوی دغه قانون د پلی کولو دغه د تطبیقولو لپاره نه سي نو ولې د سی بیا نه کیږي. خبره هم دغه ته چې ناګاهي او چې کوم ځای کې ناګاهي نو اغل تب سو استفاده به کیږي داسې ناګاهیانو نه.
د تاجکستان څخه راغلي د شوزو د حکومت لپاره کارکونکي خندور قوت وایي چې د سیمې د نور هیوادونو په شان په تاجکستان کې هم حالات ډېر شان دي.
پرابلم د تاجکستاني زنو هم چونې هم چې افغانستان در پاکستان است
دوی چې ډېر کرانوي چې د خپل کورنۍ ته و
واپس ولاړ سي یا په ټولنه کې د عام وګړو په توګه ژوند تیر کړي. په دې زیاتوي چې د هلي ځلې په کوي ولې چې د دې بغیر بل لار نسته. څېړونکو دا هم وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانونونو عملي کول کچري د جماعت او د حجرې په ذریعه وکړي سي او په هنه خوره کړي سي، نو د دې اثر به ډیر زیات او په نتیجه کې د ښځو په تشدد کې ډیره کمی ممکنه کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډی وی ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډی وی ریډیو اورئ.
درنو اردوونکو، د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په ترڅ کې هندوستان ویلي و چې له پاکستان سره د اوبو د تړون په اړه به له سره غور وکړي. د دغه موضوع د چړلو لپاره زموږ همکار افتخار حسین موږ سره په سټډیو کې. دا افتخار صاحب، سټډیو ته ستړي مشي؟
مننه.
د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو دغه مشهور تړون چې ورته د سنتاس معاهده هم وایي، دا څه ډول یو تړون دی؟
اول به دغه تفصیل ورکو خپل اوریدونکو ته برایات کو. دې ته چې په انګریزي ژبه کې دی انډس واټر ټریټي، د ورلد بانک، د نغه نړیوال بانک په ژبه کې چې کومه ویل کیږي. خو په پاکستان کې د مارشتیلوم په کتابونو کې، هغه کتابونه په کم کې چې پاکستان د خپل تاریخ د معاهدو او نور د گاونډیانو په حق له او د هندستان سره اړیکو په حق له باندې اکثر خپل دریز ورکړي وي، دغه مارشتیلوم په کتاب کې چې دی دیتا سنتاس معاهده ویل کیږي. دا په کال 1900 کې د پاکستان او هندستان ترمنځ دا په کراچۍ کې چې دینو لاسلیک شوی و. اوس دا معاهده چې ده، دا د اوبو د تقسیم په حق لباندې ده. او دغه تقسیم لاندې درې چې کم دا وخت یې دریابونه دي په پاکستان کې، دا راځي د هندستان څخه، ابیاست ستلج دی او راوی دی. د دغه درې وانو اوبو د استعمال حق چې دی د دې لوزنامې لاندې دا پاکستان ته ورکړل شوی. خو که وګورو نو دا په پاکستان کې په پنجاب صوبه کې دي، او پنجاب په دغه د خپل معاش لپاره، د خپل کروندې لپاره او د خپل پیداوار لپاره هم په دغه اوبو باندې چې دی ډیر زیات انحصار لري. دا شخړه ذکر او چته شوی ده چې په وروستیو کې هندوستان چې دی په کشن گنگا او په یو بل چې کم په دې کې اباسین دی، دریاب دی، او بخې نو په هغه باندې دوی چې دی خپل ډیمونه جوړي. نو هغه ډیمونه چې کم جوړیږي د هغه سره د اوبو پاکستان اړخ ته، پنجاب اړخ ته راتګ چې دی هغه متاثر کیږي. نو بیا د دغه یری وروسته چې دی دواړو هیوادونو ورلد بینک سره رابطه کړې وه، او خپل چې کم دریزونه و چیرې دوی څه غواړي چې دا مسلې حل شي، نو د هغې وروسته دا مسله بیا راپورته شوې ده.
ښه، اوس ویل کیږي چې ورلد بینک اوس په دې برخه کې کار نه کوي، که څه هم د دغه تړون مزګړیتوب ته اوږه ورکړې وه.
ګورې، بنیادی کار اوستا دی چې کله دغه د اوبو تقسیم کېده، د کم تر مخه چې درې دریابونه د پاکستان په برخه، د پنجاب په برخه رال، نو د دې ګارنټر، د دې ضامن، منځګړتوب ټول دا هر څه چې نو دا ورلد بینک و. ورلد بینک چې دی نړیوال بانک ته، دې د اوبو په مت کې په ګرد نړۍ کې کار کوي، په خاص توګه د دې اډانه جوړول، تقسیم او دا نور سیزونه، که څه هم دا یو مالی اداره ده. ټیک شو، اوس په دې کې بنیادی خبره دا وه چې دا هر څه خو دې بینک کړیو، خو څرنګه چې تاسو ته ما وویل د هندوستان او د پاکستان ترمنځ چې کله هم دغلته کې تاوتریخوالی زیات شو، او په پاکستان تورونه لګي چې د ترهګری کوي په هندوستان کې، نو دا هم په دې کې یو عوامل ګرځيږي. خو تر ټولو غټ چې کم دی، نو هغه دا دی چې په دا 12 دسمبر پرون ورځ وا، په دې باندې به ورلد بینک چې دی یا خو یو نیوټرل بے طرفه ایکسپرت ماهر پر ځای کوو چې دا مسله حل کړي، او یا به چې دی کورٹ آف آربیټریشن، یعنی هغه عدالت کم چې منځګړتوب کوي، دا د پاکستان په غوښتنه او دغه ماهر د هندوستان په غوښتنه. د دې نیټه پرون وه چې نیټه پوره شوه، نو د صدر، د بینک صدر وویلې چې منګه فی الحال اوس چې دی دا پروسه ودرو د خپل منځګړتوب ده، او دواړو ته وویل، ملکونو ته، پاکستان او هندوستان دواړو هیوادونو ته وویل چې تاسو پخپل دو اړخیزه خبره تور دا مسله حل کې، ځکه چې دواړو خپل خپل دریزونه او غوښتنه را لېګلې دي، او په کم چې په یو وخت باندې د بانک تر مخه نن چې کم بیان جاری شوی د صدر لخوا په یو لیټر کې په یو خط کې پاکستان ته لیکل شوی دی، پای کې دا ویل شوی دی چې داسې نشي کېدای چې دغه دواړه سیان چې دي دا په یو وخت باندې پوره کړی شي. نو ځکه بینک ویلي دي اوس د دې اثرات دا دي که چرې دا مسله هم دغه سې پاتې کیږي، نو د پنجاب چې کومه ټوله سربا او هغه ځمکه د کم چې پیداوار ډېر کوي او دوی چې دی د دوی لپاره د مرګ او د ژوند مسله دا جوړېدای شي د اوبو د پنجاب لپاره، نو د دې ډېر غټ اثرات راتللی شي.
ډېره مننه افتخار حسین صاحب.